کوم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګا په اوګا یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، د خبرونه په دې شیبو کې هم سیمه افسره د نور انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1403 هجري لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې 1 نیټه ده، چې د 1445 هجري قمري کال د شوال د میاشتې 13 او د 2023 میلادي کال د اپریل 19 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمې زو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د روسیې او د تاجکستان د ځواکونو د ګډې مانورې په باب ده. ورپسې هم د ویاړمنو میرمنو نومي لړۍ نننې برخه دراورو، او د خبرونې په ورپسې برخو کې هم د خایست نومي ګلونو نننې برخه هم اوریدلی شي، چې زمونږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.ir/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ، څو وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصرو او مرکو ځانونه خبر کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهم خبرونو سرټکی، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د ایران په خاورې هر ډول تریبه په ځان پسې دردناک او سخت ځواب ولري. که د دښمن ګواښونه دوام ولري، نو د ایران په دفاعي نظریې او همدارز د اټومي فعالیتونو په سیاستونو کې به بیا کتنه وکړي. د پاکستان خارجه وزیر سیونیستي رژیم په ضد عملیات د ایران له ځانه یو روا او په حق دفاع وبلله، او له افغانستان او له پاکستان افغانستان ته د ستنه شویو په لسګونو زره ماشومانو د ناوړه خوړو له ګواښون کې خطرې سره مخ شوي دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان د مې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په یو لړ څرګندونو کې وویل که سیونیستي تریګه رژیم بیا هم کومه تېروتنه وکړي او وغواړي د ایران د اسلامي جمهوریت په مقدسې خاورې بیا تر ټولو وړوکې تیری وکړي، نو داسې ځواب ومومني چې هغه او د هغو ملاتړي به پښیمانه کړي. ایرنا خبري اژانس راپور ورکړ، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرونه وخته د سمنان ولایت د شاهرود خلکو په ټول کې ټینګار وکړ. نن سبا درستې نړۍ او اسلامي هیوادونو د فلسطین په دفاع او د سیونیستي ستمګر وحشي رژیم سره په زیدر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دریس پر حقانیت پوهیږي. د اسلامي ایران ولسمشر د اسرائیلو د نسل وژون کې رژیم په ضد د ریښتونې ژمنې یا وعده صادق نومې راتونکو عملیاتو ته په اشاره سره وویل امریکا او سیونیستي رژیم ګمان کاوه د ایران د اسلامي جمهوریت کرامت داغی کولی شي، او په سوریه کې د ایران د سفارت په کونسلي برخه یې حمله وکړه، خو د ایران ملت دوی سخت ورټل. ابراهیم رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې د سرزورۍ دور ختم شوی دی وویل لزینو لویدیزوالو هیوادونو سره په خبرو کې هغه که حضوري وي او که ټلیفوني ټینګار شوی دی چې د ایران ملت د عقلانیت، تدبیر، منطق او خبرو خاوند دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همداراز ټینګار کړی که وغواړي د ایران له ملت سره په بدماشۍ او زور سره خبرې وکړي، نو پوهه دې شي د ایران لوی ملت او واکولان به یې د تاسو په مقابل کې په قدرت او شجاعت سره ودرېږي. که دښمن ګواښ ته دوام ورکړي نو د ایران په اټومي سیاستونو او دفاعي نظریې کې د بیا کتنې احتمال هم شته دی. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو یو اړوند مسؤول مقام د سیونیست رژیم د ګواښ په غبرګون کې د ایران د اټومي مرکزونو پر بشپړ امنیت په ټینګار سره وویل. د ایران د اسلامي جمهوریت په اټومي سیاستونو کې او دغه راز په دفاع نظریه کې د بیا کتنې او له تیرو ملاحظاتو د مخ اړولو احتمال هم شته دی. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د اټومي مرکزونو د امنیت او ساتنې د برخې قماندان سردار احمد حق طلب د ایران په اټومي تاسیساتو باندې د حملې په باب د ریښتونې ژمنې نومې بریالیو عملیاتو په غبرګون کې د سیونیست رژیم د احتمالي اقدام په باب وویل. دغه ګواښونه له نن او پرون سره اړونده نه دي. له کلونو راهیسې جعلي سیونیست رژیم پر ګواښ سربیره د ایران د اټومي صنعت په حوزې کې ورانکار او ترهګر اقدامات هم کړي دي. د ایران د اټومي مرکزونو د امنیت او ساتلو په برخه کې د سپاه پاسدارانو قماندان دغه راز وویل. که څه هم د نړیوالو سټنډرونو او پروتوکولونو او دغه راز د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د قوانینو او مقرراتو په اساس په اټومي تاسیساتو باندې له حملې ټول هیوادونه منع شوي دي، په عین حال کې د ایران اسلامي جمهوریت تل اللهم هغه پیله د دغو ګواښونو سره د مقابلې چمتووالی درلودلی دی. سردار حق طلب د دې خبرې په کولو سره چې په دا وروستیو کې سیونیست رژیم په یوه جنایتکار اقدام کې په سوریه کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې په حملې سره درست نړیوال قوانین او مقررات تر پښو لاندې کړي دي، دا فکر نه کېده بیا به د ایران د اټومي مرکزونو د حملې ګواښ مطرح نه کړي ټینګار وکړ. د درستو قواوو د قومندانې په تدبیرونو او د وسلوال ځواک په هڅو سره او د نرم او زری مخه نیونکو پلانونو څخه په استفادې او همدارس په تر ټولو پرمختللو امکاناتو تجهیزاتو سره د ایران په پراخ ټاټوبي کې د هیواد خورو ورو اټومي تاسیساتو او ټولګو په ساتلو سره به د واشي سیونیست رژیم له هر ډول ګواښ سره مقابله وکړي. د ایران د اټومي مرکزونو د امنیت او ساتنې د سپاه د یونټ قماندان په دې خبرې په ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت وسلوال ځواک په بشپړ ډول چمتووالی لري وویل. د سیونس دښمن اټومي مرکزونه پیژندل شوي او د ټولو ټارګټونو لازم اطلاعات زموږ په اختیار کې دي او د دوی هر ډول احتمالي اقدام او ځواب لپاره د مشخصو ټارګټونو د نابودۍ لپاره د قدرتمنو توغندیو پر ټریګر ګوتا کې خودل شوې ده. سردار حق پرست دغه راز ټینګار وکړ. که سیونیست رژیم وغواړي د ایران د اټومي تاسیساتو او مرکزونو په ضد کوم اقدام وکړي نو حتما او په چورلر ډول به د اسلامي ایران له غبرګون سره مخ شي او د ټریګر رژیم اټومي مرکزونه به په پرمختللو وسلو سره په شیشت کې راوستل شي. سردار حق طلب دغه راز وویل. کا جالی سیونیست رژیم وغواړي د ایران د اسلامي جمهوریت باندې د دباو د اچولو لپاره د ایران په اټومي مرکزونو باندې د حملې له ګواښه او زاری استفاده وکړي نو د ایران په دفاعي نظریې او اټومي سیاستونو کې به د بیا کتنې او له تیرو اعلان شویو ملاحظاتو څخه د سرغړونې احتمال هم موجود وي او تصور یې کیدلی شي. هغه همدار از روخانه کړه که سیونیست رژیم د ایران په ضد تیریګر اقدام وکړي نو د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواک په تدبیرونو سره به له ورته ځواب سره مخ شي او دوی د ډاډمن واوسي هغه ګزار چې له وسلوال ځواک یې وخوري د ریښتونې ژمنې د عملیاتو په څیر به د تاریخ په یادګار کې پاتې شي. په لویدیځي آسیا کې محاسبتي تیروتنه به د نړۍ لپاره غمیزه رامنځته کوونکې وي. د ملګرو ملتو سرمنشي په لویدیځي آسیا کې د روانو حالاتو په باب په خبرداری ورکولو سره ټینګار کړی. یوازې یوه محاسبتي تیروتنه د درستې سیمې او ټولې نړۍ لپاره غمیزه رامنځته کیدونکې کیدلی شي. ارنا خبری ایجانس راپور ورکړ. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش د هغه څه په دلیل د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره چې په لویدیځي آسیا سیمه کې د سیونیستانو د جنایتونو په دلیل روان دي وویل. دغه سیمه د یو خطرناک ګړنګ په څنډې ورغلې ده. انټونیو ګوترش دغه راز ویل په سیمه کې د تاوتریخوالي زیاتېده په لویدیځي آسیا سیمه کې د تلپاتې سولې د ترلاسه کولو او د فلسطین د خپلواک هیوادونو جوړولو لپاره له ښه نیت سره یو ځای د هلو ځلو د ملاتړ اهمیت له بل هر وخت زیات کړی دی. دا په داسې حال کې دي چې په همدا وروستیو کې راپور ښیي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې چې د خپلواک فلسطین د رسمیت پیژندنې مسوده وړاندې شوې وه. دا امریکا یو ځل بیا له وحشي سیونیستي رژیم څخه په ملاتړ سره په سپین سترګیتوب سره ویټو کړی ده. دا نړۍ په مختلفو لسګونو ښارونو کې په لکونو خلکو یو ځل بیا د فلسطین د مظلومو خلکو په ملاتړ کې مظاهرې وکړې او په غزه ترانګ کې د فوري اوربند غوښتنه کړې. زمونږ خبریال راپور راکړ په نیویارک کې د کولمبیا پوهنتون په سلګونو محصلینو د دغه پوهنتون په اصلي لارو کې په غونډې ده په لاسونو کې د فلسطین د بیرغ په راپولو سره د فلسطین او غزې له خلکو سره خپل پیوستون اعلان کړ. د کولمبیا پوهنتون دغو محصلینو د دغه پوهنتون له مسؤلانو وغوښتل له نسل وژونکي اسرایلي رژیم سره د اړیکې په بشپړ ډول غوڅې کړي. بل خبر دا چې د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې د سکرانټن ښار په لسګونو زره مظاهره چیانو د دغه ښار د کلتوري مرکز په لاره کې د امریکا د ولسمشر جوز بایدن د ګاډي د کاروان په دربولو سره په داسې حال کې چې د فلسطین بیرغونه یې په لاس کې وو د فلسطین آزادۍ د فلسطین آزاد کړی چغې پورته کړي. المیدین ټلویزیون چینل د اوروګوی په پلازمینه کې هم سیونیستي رژیم د سفارت په وړاندې د مظاهرې جوړولو خبر ورکړ. همداراز پریس ٹی وی خبری چینل هم راپور ورکوي د کینیډا په ټورنټو، نیویارک، واشنگټن، نیو جرسی، پنسلوینیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې. همداراز جرمنی، فرانسې، اسپانیا، سویس او څو نورو اروپایي هیوادونو کې هم د فلسطین په ملاتړ او د اسرایلي رژیم د جنایتونو په ضد او همداراز په غزې ترانګ کې د اوربند په ملاتړ کې سترې مظاهرې وشوې. د پاکستان خارجه وزیر د سیونیستي رژیم په وړاندې د تهران پوځي عملیاتو ته په اشاره سره د ایران د اسلامي جمهوریت جواب روا حق وبل او ټینګار یې وکړ. اسلام آباد په منځني ختیځ سیمه کې د تاوتریخوالي د فوري ختمې د غوښتنه کوي. د پاکستان خارجه وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې د ډیرا بهرنیو رسنیو له خبر اعلانو سره د اخترز لیدو کتو په څنډه کې د سیونیستي رژیم تیریو ته د اسلامي ایران د وسلوال جواب رټون کې جواب وروسته د منځنی ختیځ له بدلونونو سره په ارتباط د پښتنو په جواب کې ویل موږ د تاوتریخوالي د فوري ختمې د غوښتنه کوو. هغه ویل د پاکستان حکومت په دمشق کې د ایران په کنسولګری د اسرائیل له حمله وروسته خپل جوت دریز اعلان کړو. د دغه حمله په باب یې خبرداري ورکړې خو نړیوالې ټولنې له خپلې خوا څخه خاص اغېز شیندونکي عکس العمل ونه خو ده. نو ځکه ایران په خپلې کنسولګری د حمله په غبرګون کې د اسرائیلو په ضد پوځي جواب ته مخه کړه او خپل روا دفاع وکړه. دا د دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منورتون کو خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د افغانستان په ګډو پولو کې د روسیې او تاجکستان د ځواکونو د ګډې مانورې په باب ده. د روسیې دفاع وزارت دغه هیواد او د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو په ګډ د افغانستان په سرحدي پولو کې د دوړخیزو مانورو د ترسره کېدو خبر ورکړی دی. په دغه مانورو کې په تاجکستان کې د مرکزی سیمې په 201 فوجي اډې کې میشتو ځواکونو د روسي غرنی یونټ، زغروال یونټ، ټانکونو یونټ، توپچی یونټ، استخباراتي ځواکونو، د رادیوي امنیت او کیمیایي بریدونو سره د مقابله ځانګړي یونټ او جنگي چورلکو هم پکې برخه اخیستې وه. د روسیې او د تاجکستان د وسله والو ځواکونو ګډو مانورو له ترسره کېدا اصلي موخه منځنۍ اسیا ته له افغانستانه د ترهګرو له احتمالي نفوذ سره مقابله بلل شوې ده. روسیا د دې اندېښنه لري چې له افغانستانه ترهګر چار چاپیرو هیوادونو په تیره بیا مرکزي اسیا ته نفوذ وکړي او یا د وسلو مخدره موادو قاچاق وکړي. په دې خاطر په روانې مانورې کې د دواړو هیوادونو وسله والو ځواکونو د ترهګرو ډلو د لامینځ وړلو او په غرنۍ سیمو کې د عملیاتو د ترسره کولو لپاره تیاری کوي. د دواړو هیوادونو وسله وال ځواکونه د مختلفو پوځي مخابراتي او الکترونیکي اوزارونو څخه په کار اخیستو سره لا ترهګر سره د مبارزې لپاره په یو لوړه ساویه کې عملیاتي تمرینونه ترسره کوي. د سیمو د چارو کارپو ښاغلی محسن روی صفات په دې اړه وایي ترهګرو په عمل کې خودلې ده چې له عصري ساز و سامان څخه کار اخلي او هڅه کوي چې په لوړې ساویې کې له استخباراتي مسلو نه په تیرېدو سره امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي. د روسیه او تاجکستان په مانورو کې له پرمختللي پوځي او استخباراتي اوزارونو څخه استفاده له ترهګرۍ څخه د روسیې او تاجکستان د ګډې ګواښ او د احساسولو خودنه کوي. روسیه او د مرکزي اسیا هیوادونو کې دا اندېښنه هم موجوده ده چې لویدیځي هیوادونو ممکنه ده د افغانستان د خاورې په کارولو سره د منځنۍ اسیا په سیمه کې د ترهګرو لپاره د فعالیت زمینه برابره کړي. په دې خاطر د روسیې او تاجکستان وسلوالو عسکرو په خپلو ګډو مانورو کې د سرحداتو د امنیت په ساتلو او د غیر قانوني تګ راتګ سره د مقابلې په لارو چارو غور کوي. دا مانور ځکه اهمیت لري چې په تاجکستان کې د 201 پوځي اډو له روسیې نه بهر د روسیې ځواکونو تر ټولو ستر پوځي اډه بلل کېږي. دا اډه کې روسیې ځواکونه په لرغونو زغروالو ګاډو، کشف شوو سازو سامان، هوایي دفاع او لکیمی وسلو سره د مقابلې په تجهیزاتو سنبال دي. روسیا او تاجکستان دا پوځي اډو لس کاله مخکې له ټیرزم سره د مقابلې لپاره رامنځته کړی و. دې ته په کتو سره چې روسیا او تاجکستان د ډله ییز امنیت د تړون له مهمو غړو څخه دي، د هغوی ګډ فوجي مانورا د اندېښنو د زیاتولو او له افغانستان څخه د خطرې د احساس خود نه کوي. د ډله ییز امنیت تړون سازمان له ګډو ګواښونو سره د مقابلې لپاره په همکاریو باندې ټینګار کوي. تاجکستان او قزاقستان، قزاقستان، ارمنستان، بیلاروس او روسیا د دغه تړون غړي دي چې ترهګرې له تر ټولو ستر ګواښ بللې او له افغانستان څخه د هغه له نفوذه یې اندېښنه ښودلې ده او تمه لري چې د طالبانو حکومت د هغوی د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اختلاف ټکی دا دی چې د طالبانو حکومت له افغانستانه منځنۍ اسیا ته د ترهګرو د نفوذ په باب د هغوی اندېښنې بېځایه ګڼي او وایي چې د افغانستان له خاورې نه یوازې هیڅ یو هیواد ګواښل نه کیږي او هیڅ یوې ډلې ته اجازت نه ورکوي چې له افغانستانه د هغه ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په خلاف کوم فعالیتونه وکړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
We are money.
Mer money.
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه پیرزوینې و منې عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
توله خوګرنی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ویارمنی مېرمنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
دوستانو هغه افق ته دومره په هوټ سره ګوري لکه هغه ځای چې هغه پکې ولاړ ده. د هغې ټوله دنیا ده په هماغه د خښتو په زاړه کور کې چې وخت په وخت له خور د وزې د بچي غږونه اوري، او د انګړ په کونج کې تنور ډوډۍ بوی ژوند بخون کېدی. د کلي سادګۍ او د هغې د نجلۍ خوبونه ښکلا په دې ساده ګنډل شوي بلوچي لباس کې، او د هغې په خبرو کې اخلاص او صداقت پټ دی. همدغه ساده جملې د زیبا عزیزي د معرفي کولو لپاره کافي دي چې د ملګرو ملتونو له مخې د نړۍ څلورمه غوره کلیواله میرمن ده. یو 38 کلنه میرمن چې د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ولایت د قصرقند ښار د ګهجن ولسوالۍ په عزیز آباد کلی کې زیږیدلې ده. د قصرقندون کې استاده فرهنګي او هنري فعالیتونه د خپل کار په چورلر ګرځولې دي. دا له یوې خوا د کلیوالو نجونو د تعلیم او لارښوونې، په کلیوالو سیمو کې د ماشومانو د ودونو او د دې ناسمو ودونو د مخنیوي، په ځینې ښوونځیو کې د زده کړو د اسانتیاو د برابرولو، او له بلې خوا په دې اړه د پوهاوي د کچې د لوړولو په برخه کې کار کوي. د کلیوالي لاسي صنایعو بیا را ژوندي کول او د هغه میرمنو لپاره چې خورا کمزوري مالي کچې لري عایدي تولیدات د ستنې کار زده کول، له دې اصلي هنر سره د عصري هنرونو په یوځای کولو سره هغه د نورا په نوم یو ځانګړی برینډ جوړ کړ. د عزیز آباد کلی لپاره د میرمنې عزیزي د ټولو بشر دوستانه خدمتونو له جملې څخه د رواني او ټولنیزې بیارغونې لپاره د ښوونیز مرکز جوړول یو له مهمو کارونو دی. هغه ماشومان چې د ځان علم په مرکز کې د زده کړې فرصت نه درلود تدریس وکړ، او د دې سیمې ټولو هلکانو او نجونو ته په مساوي توګه د زده کړې اسانتیاوې رامنځته کړې. د ویړمنې میرمنې په نننۍ خپرونه کې د دې فعاله میرمنې په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ.
خوګیانی صاحب، میرمن زیبا له ماشومتوبه به په دې ښه پوهېده چې یوازې یوه معجزه کولی شي د هغې خوبونه پوره کړي، خو هغې د یوې شیبې لپاره هم خپلې هڅې بندې نه کړې. د هغې زیر ذهن په هغو محدودیتونو او غیر لیکلو قواعدو کې ښکیل شو چې په سیمه کې د نجونو د پرمختګ مخه نیسي. دا چې لیدلې یو هلک بې له کومې اندېښنې زده کولی شي، او ټول نجونې په کم عمر کې د میړه کور ته ولاړې شي او یا بې سواده پاتې شي، له همدې امله له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره د خپلې کورنۍ په مخ کې یوازې د زده کړې لپاره د هغوی د رضایت د ترلاسه کولو لپاره ودرېده. هغه وویل چې ما باید زده کړې وکړای، او ټولو ته یې دا ثابته کړم چې نجونې هم د زده کړې حق لري. زموږ په کلي کې نه ښوونځی وو او نه هم د استادانو د شپې پاتې کېدو ځای، خو یوې پیښې د میرمنې په ښکلي ژوند کې یوه کړکۍ یا شاید یو فرصت رامنځته کړ. یوه ورځ د لومړي ځل لپاره څو ښوونکي کلي ته راغلل چې د هغه کلي او شاوخوا کلیو ماشومانو ته درس ورکړي، خو دوی باید خپل کار چیرته کړی وای. خبره د زیبا نیکه غوګونو ته رسیږي کله چې د کلي سپینجره او د دغو ټولو حل کوونکی کس ګڼل کیږي. نیکه د خپل کور مخې ته د درسونو لپاره یو زوړ کور چمتو کوي. هر کله چې ما هغه وایي چې هر کله چې ما ولیدل چې زموږ د کور مخې ته یو ښوونځی دی، زه خپوم. ما احساس وکړ چې هغه څه چې زه یې غواړم یوازې یو څو ګامه لیرې دی، خو زه یې نشم ترلاسه کولی تر دې چې له زرو ستونزو سره سره مې چې د خپل نیکه نظر ترلاسه کړ چې زده کړې ته دوام ورکړي، او د هغه په مرستې مې خپله مور هم قانع کړه.
وګوردونکو، هغې د مطالعې د سخت ورځو او کار کولو وروسته وتوانېده چې ډیپلوم ترلاسه کړي. هغه وایي کله چې ما خپل ډیپلوم ترلاسه کړ زه نور هم هیله منده شوم، ځکه چې ما ډیر ښه کار کړی و او کولی شم په اسانۍ سره مختلفو کلیو ته لاړه شم. ما لزان سره ژمنه وکړه چې په هغه محرومو سیمو کې د ټولو نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابر کړم. دا ډیره ستونزمنه وه. په دې کلو کې ډیرو سړکونه نه درلودل او موږ په بسونو او لاریو کې اوږده لاره ووهله تر څو کلي ته ورسیږو او د سواد زده کړې ټولګي بند نه شي. ډیری کلیوالې میرمنې او نجونو وکولی شول چې په دې ټولګیو کې لږ تر لږه سواد ترلاسه کړي. زیبا په همغه کال د استادانو د روزنې پوهنتون ته شامله شوه چې ډیپلوم یې ترلاسه کړ، خو له دې امله چې ناوخته خبره شوه نوم لیکنې ونه کړې شوه. نو بیا یې هڅه وکړه او بل کال پوهنتون کې ومنل شوه، خو پوهنتون ته تللې د هغې د سواد زده کړې په غورځنګ کې د فعالېدو مخه نه نیسي. زما د خوځښت ټولګي د ډیرو کلیوالو نجونو او میرمنو لپاره په ژوند کې د امید ځای و او تل مې ده غوښتل چې له پوهنتون وروسته زده کړو ته ولاړه شم او د سیمې د نجونو لپاره په تخصصي او علمي ډول د زده کړو ته دوام ورکړم.
دوستانو، میرمن عزیزی په خپلو خاطراتو کې وایي چې درس یوازې د استاذۍ په کار پورې محدود نه دی. د استاذۍ په توګه هغه د کلي یو خدمتګار هم ګرځي. هغه وایي زموږ کلیوالي سیمې هم بې برخې بې، له همدې امله مو د خیران له ډلې سره اړیکې درلودلې او هم دغو فعالیتونو په لړ کې د حضرت امام علی علیه السلام له ټولنې سره آشنا شوم. او دا په 1906 کال د ایران د قصرقند ماڼۍ د جوړولو بنسټ شو. د دې کور په پرانستلو سره موږ د 28 ماشومانو لپاره چې له زده کړو یې بې برخې پاتې شوې د زده کړو زمینه برابره کړی شوه. هغه ماشومان چې ښوونځي ته جذب شوي وو په ټولګیو او حرفوي زده کړو کې ګډون کوي، ځکه چې د دوی ډیرو ښوونځیو کې د شاته پاتې کېدو بې وزلۍ وه. له همدې امله ما هڅه وکړه چې ماشومانو ته د اصلي مهارتونو په زده کولو سره د پیسو ګټلو فرصت برابر کړم. موږ د ماشومانو لخوا تولید شوي محصولات د خلکو په کورونو کې پلورل او د کار ماشومان او د دوی کورنۍ نورې هم هڅولې او انګیزه یې زیاته وه. د میرمن عزیزی د ژوند په ټیټه هسکه لاره کې حتی واده هم د هغې د هیلو په لاره کې خنډ نه شي ګرځېدلی. هغه وایي زما د واده لومړی شرط دا و چې په دې کارونو کې زما خاوند زما سره یو ځای شي. هغه فعالیتونه چې که ملګرتیا او خواخوږۍ نوې پایلې ته نه رسیږي. زیبا په خپل ښار کې د بېوزلۍ د ریښو د ایستلو لپاره هڅه کوي. هغه حتی د کار رامنځته کولو باندې پیل کوي. هغه وایي نن په قصرقند کې 40 کورنۍ د ګنډلو په څانګه کې شخصي او موردي فرمایشونو پر مټ د اړتیا وړ پیسې ګټي او په سرباز کې هم 40 کورنۍ زموږ د شرکت د تولیداتو په برخه کې فعالیت لري. زما لپاره له نیکو خلکو سره د ارتباط لاره خلاصه شوه. تر اوسه پورې په دې سیمه کې څه د پاسه 200 ښوونځي د مرستندویو مؤسسو په مرسته جوړ او ترمیم شوي دي او هم 100 کتابتونونه جوړ شوي دي. او د څښاک، د اوبو، د ستونزې د اواري لپاره د اوبو د زیرمه کولو 100 ډیمونه جوړ شول. اړمنې کورنۍ وپیژندل شوې او د سیمې په اوسیدونکو او زده کوونکو د خوراکي توکو بستې وویشل شوې. تر ټولو مهمه دا چې سخت او توپیر ډک نظرونه تر ډیره حده له منځه تللي دي او زما په کلي او شاوخوا کلیو کې ډیر ځوانان راتلونکي ته هیله مند شوي.
دوستانو، میرمن زیبا عزیزی په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو د ښځو د نړیوال بنسټ WWSF لخوا په کلي کې د 4مې تخلقي ښځې په توګه وټاکل شوه. دا انتخاب د دې سیمې په کلو کې د کورنیو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته د زده کړې او پوهاوي په برخه کې د هغې د پراخو هڅو له امله وشو. د ښځې زیارکښۍ ته د خلاقیت جایزه ورکړل شوه. هغه وایي زه تل په دې باور وم چې زه کولی شم د خپل عمر د نورو په پرتله بله لار تعقیب کړم، خو کله چې زه په نړۍ کې 4مه غوره شوې ښځه او لومړۍ ایرانۍ ښځه شوم نو پوه شوم چې ما په یوه ستونزمنه لاره ګام اخیستی دی. او زه د ټولو نجونو او هغه ټولو ښځو په وړاندې مسؤلیت لرم چې د ایران په لرې پرتو کلو کې ژوند کوم. له دې وروسته په نورو هیوادونو کې د محرومو سیمو د ښځو او نجونو پر وړاندې مسؤل یم. زما ډیر ملګري خوشحاله وو چې زما د شپې او ورځې سخت کار پای ته ورسېده. زه هم خوښ یم چې د عزیز آباد کلی او قصر قند ښار د خلکو حوصلې دوه چنده شوې او د دې سیمې په ځوانانو کې د هڅو روحیه ژوندۍ شوې ده.
د لاسي صنایعو په برخه کې فعالیت اوس هم یو له هغو کارونو څخه دی چې نه یوازې کورنۍ پیرودونکي لري بلکې په نړیوالو بازارونو کې هم ډیر دلچسپي لرونکي لري. د ستنې کار یو له دغو لاسي صنایعو څخه دی چې له پامه غورځول شوی وو، خو په تېرو دوو کلونو کې د میرمن عزیزې په شپه او ورځ هلو ځلو سره نوی ژوند پوه شوی. هغه په خپله په دې اړه وایي، ګنډل یو هنر وو چې زه پکې فعاله وم او په ځوانۍ کې په ځانګړې توګه په اوړي کې په دې کار بوخت وم. د پوهنتون له فارغېدو وروسته مې له ځان سره وویل چې ولې دې هنر ته ډیر نه کتل کیږي. هغه هنر چې ما او زموږ د کلي خلک ورسره بلد دي او د نورو ځایونو خلک ورسره بلد نه دي. له نیکه مرغه څه وخت وروسته ما یو شمېر نیکې کوونکي خلک ولیدل چې زما وړاندیز یې ومنه چې د کلیو مېرمنې په کار ګمارل شي او د ستنې کار کولو هنر ته وده ورکړي. البته د شو محصلینو یوې ډلې هم په سیستان او بلوچستان کې د حسیرې صنعت ته د وده ورکولو لپاره زما ډېر تر وکړ. اوس مهال له دېرش زیاتې مېرمنې زموږ سره په دوامداره توګه کار کوي. زما په کلي کې شاوخوا شل کسان په ګډه کار کوي، په دې معنی چې شاوخوا یو پنځوس ښځې له دې کار معاش سره ډوډۍ راګټي. زیبا عزیزی یوه له هغو زرګونو ایرانی مېرمنو څخه دی چې په خپلو هڅو او زیار سره یې د کلیوالو په زړونو کې د هیلو او ژوند افقونه روښانه کړل.
خو ګورتونکو، اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضرېږو،
له تاسو سره خدای پامانی کوو. خدای مو مل او ملګری.
تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من. دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار، به خواب کوچه ی عاشق، به عطر لاله ی پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاده
ولی ایرانی،
حریم غم دورانی،
تو ایرانی، تو ایرانی.
ها ده خایست گلونه دیر دی
تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو ز جمیل بنگش لخپل ګران ملګری
علی اصغر حفیظی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی چې ستا د خیس ګلونه ډیر دی پیغام یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو هله چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړی
بیان کیږي
ګران اوریدونکو د ایران خاوره له ډېرې مودې راهیسې د علم او تمدن زانګو پاتې سوې ده او د نن ورځې نړیوال تمدن د هغو لاسته راوړنو او بریاوو پوروړی دی چې په مختلفو زمانو کې په دې خاوره کې ترلاسه سوي دي. شاید تاسو لپاره په زړه پورې وي چې پوه سئ چې اوسمهال د علمي تولیداتو په اړه د وروستیو معلوماتو پر اساس د ایران اسلامي جمهوریت په 2021 میلادي کال کې په نړیوال نظام او د ویب ډیټابیس او د حوالی په شاخص یعنی د ساينس ویب پاڼې کې په نړۍ کې 15 ځای لري. همدا اوس ایران داسې پوهنتونونه لري چې د نړۍ په کچه فعالیت کوي. د دې پوهنتونونو ډیری لوړې درجې لري او ډیری مقالې په نړیوالو مراجعو کې خپرې شوي هم دي. په دې پروګرام کې به د ایران د غوره پوهنتونونو لس نمونې وړاندې کړو ترڅو تاسو د دوو پوهنتونونو په پیژندلو سره په ایران کې د علم د پرمختګ کتونکي اوسئ.
ایزنو لومړی پوهنتون چې په دې لیست کې د غوره پوهنتون په توګه ځای کیدی شي د تهران پوهنتون دی. ډېر محصلین او پوهان په دې باور دي چې تهران پوهنتون لا پیل رئیس د ایران تر ټولو غوره او بهترین پوهنتون دی. د تهران پوهنتون په هیواد کې د لوړو زده کړو په اړوند بنسټونو او مؤسسو کې لار اړخه لوړ مقام لري. دا بے دلیل نه ده چې دا پوهنتون د مور پوهنتون او د ایران د لوړو زده کړو سمبول بلل کیږي. د تهران پوهنتون د معرفي کولو لپاره په لنډ سپینوي کې باید یادونه وکړي چې دا پوهنتون 15 پوهنځي، 9 کیمپسونه او 14 څیړنیز مرکزونه لري. یو لاغو ټکو چې باید د تهران پوهنتون په معرفي کولو کې ځانګړي توجه ورته وشي، د دې پوهنتون څیړنیز فعالیتونه دي. د تهران پوهنتون د 2014 کال د مارچ په میاشت کې جوړ شو. په ایران کې یو بل مشهور او علمي پوهنتون سنتي شریف پوهنتون دی چې هغه هم په تهران کې دی. هغه نوماندان چې د ریاضی، فزیک، کیمیا، ستورپیژندنې او کمپیوټر اولمپیادونو کې د سرو زرو میډالونه لري کوي شي په اسانۍ سره په دې پوهنتون کې زده کړې وکړي. البته یوازې هغه کاندیدان چې د اولمپیاد د سرو زرو میډالونه لري په دې پوهنتون کې زده کړه نه کوي، بلکې هغه نوماندان هم چې د داخلي کانکور په ازموینه کې غوره نمرې ترلاسه کوي په دې پوهنتون کې د ګډون چانس لري. ډېر هغه کاندیدان چې په دې پوهنتون کې زده کړې کوي د ایران د پوهانو په توګه پیژندل کیږي. دا پوهنتون د مطالعې په دریو کچو کې د انجینرۍ او لومړني علمي کورسونه وړاندې کوي. لیسانس، ماستر او دکتورا د سنتي شریف پوهنتون د نیمه پیړۍ د فعالیت پایله ده چې څلوېښت زره کسان فارغ التحصیلان شوي چې ډېر یې د ایران له مخکښو مدیرانو دي او په علمي ډګر کې د تلپاتې شخصیتونو دي او د علمي نړۍ لپاره د ارزښتناکو خدماتو سرچینه حسابېږي. د سنتي شریف پوهنتون چې په 1440 کال کې د ممتازو پوهنځیو د غړیو، څیړونکو او تکړه محصلینو په مرسته جوړ شوی، هر کال د آی ایس آی لا 1500 زیاتې مقالې او 1500 مقالې په معتبرو کورنیو او بهرنیو مجلو کې خپریږي او تر 1500 زیات د پوهنتون وی بیا کاغذونو ته زرګونه بیا مراجعه بیا ترسره کیږي.
بیان کیږي
د امیر کبیر صنعتي پوهنتون د تهران پولیټیکنیک هم د ایران یو له غوره پوهنتونونو څخه دی چې په تهران کې موقعیت لري. دغه پوهنتون په 1400 لمریز کال یعنی په 1950 میلادي کال کې د تهران پولیټیکنیک تر عنوان لاندې فعالیت پیل کړ او بیا د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون ته وده ورکړه. د امیر کبیر صنعتي پوهنتون اوس مهال په ایران کې تر ټولو غوره تخنیکي او انجینري پوهنتون دی چې فعال دی او هر کال د صنعت په ډګر کې ډیر کسان روزي. په ایران کې بل لوړ پوهنتون د علم او صنعت پوهنتون دی چې په تهران کې موقعیت لري. دا پوهنتون په 1440 لمریز کال یعنی په 1950 میلادي کال کې د صنعتي شریف پوهنتون په شان جوړ شو. یوازنی پوهنتون دی چې په منځني ختیځ کې د اورګاډي علومو پوهنځی او د پرمختللي انجینرۍ پوهنځی لري او د ډیرو کلونو لپاره دا یوازنی پوهنتون چې په ایران کې د هنر او معمارۍ پوهنځی هم درلوده. دا هم باید یادونه وسی چې دا په ایران کې یوازنی پوهنتون دی چې د اقتصادي ودې او پلان جوړولو په برخه کې تخصص لري او مسلک دی. همدارنګه د نړۍ په کچه پروژې لکه د نوي د سپوږمکۍ ډیزاین، زفر علم او صنعت، د ملی سایبر دفاعي شیلد پروژه، د جټ الوتکو د انجنونو ډیزاین او د ملی بی کلاس ګاډي پلیټ فارم ډیزاین د دې پوهنتون له ځانګړو پروګرامونو څخه دي.
ایسنو د خواجه نصرالدین توسی صنعتي پوهنتون په ایران کې د ټکنالوژۍ تر ټولو زوړ پوهنتون بلل کیږي، ځکه چې بنسټ یې په 1900 کال کې د پوست او تلیګراف د عالی ښوونځي په نوم یادیږي. د ایران د اسلامي انقلاب په دوام او د کلتوري انقلاب د عالی شورا په منظورې سره دغه پوهنتون په 1900 کال کې د لوړو زده کړو د نهو مرکزونو په یوځای کولو سره په اوسني شکل کې د تخنیکي او انجینرۍ د پوهنتون په نوم جوړ شو. په 1900 کال کې د خواجه نصرالدین توسی په نوم بیا ونمول شو. د دې پوهنتون او نورو پوهنتونونو په نوم کې د صنعتي کلمه یا ټکې دا معنی لري چې دا یوازې د انجینرۍ او بنسټیزو علومو په برخو کې زده کوونکي معنی. دا پوهنتون چې په تهران کې موقعیت لري یو لالومړی درجه پوهنتون دی. د نړۍ په کچه د پوهنتونونو د درجه بندۍ لپاره د باور وړ ډیټا بیس له مخې د خواجه نصرالدین توسی صنعتي پوهنتون د پام وړ پرمختګ او ودا کړی ده. د آی ایس آی درجه بندۍ ډیټا بیس د شمیرل له مخې دا پوهنتون په نړۍ کې د 1% علم تولیدونکو یو پیژندل شوی دی.
بیان کیږي
پزر پوری خبر ده چې تهران قسم د ایران د پلازمین په توګه د ایران د لوړ پوهنتونونو مرکز دی، خو په نورو ښارونو کې هم لوړ پوهنتونونه ویاړ رامنځته کوي. د اصفهان پوهنتون چې بنسټ یې په 1315 لمریز کال کې ایښودل سوی، د علم په تولید کې د ایران له غوره پوهنتونونو څخه دی او د بشري علومو د څیړنې په برخه کې دریم مقام خپل کړی دی. د دغه پوهنتون لوړه علمي کچه په معتبرو کورنیو او بهرنیو مجلو کې د ګڼو کتابونو او علمي مقالاتو د خپرېدو، د بشپړ استاد او مرستیال استاد په رتبو د استادانو شتون، او همدارنګه په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون له امله ده. د گرین میټریک ویبپاڼې په درجه بندۍ کې اصفهان پوهنتون د ایران د 24 پوهنتونونو په منځ کې اوهم ځای لري او د نړۍ د 80 هیوادونو د 9500 پوهنتونونو په منځ کې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ په کچه 268 ځای خپل کړی و. د تبریز پوهنتون هم په 1980 میلادي کال کې جوړ شو. د سیویلیکا ډیټابیس د احصایې له مخې چې هر کال د خپرو شویو مقالو په اساس احصایې خپروي، د تبریز پوهنتون د ثبت شویو مقالاتو او کنفرانسونو پر بنسټ د ایران له 10 غوره دولتي پوهنتونونو څخه دی. تبریز پوهنتون په خپله کارنامه کې ډیر ملي او نړیوال ویاړونه لري. تبریز پوهنتون د تامسن رویټرز په درجه بندۍ کې د نړۍ په کچه د 1% تر ټولو اغیزمنو پوهنتونونو په سر کې ځای درلوده. په 2014 میلادي کال کې د هالند د لیډن انسټیټیوټ په درجه بندۍ کې په ایران کې دویم او په نړۍ کې 501 مقام درلود. د لیډن په درجه بندۍ کې د نړۍ 1% لوړ پورو ساینس پوهانو، د هیواد د تکړه ساینس پوهانو او د ایران د علمي مخکشانو د لقبونو ترلاسه کول د دې پوهنتون د لوی شمیر پروفیسرانو لخوا او د دې پروفیسرانو نفوذ په مهمو علمي اتحادیو او د نړۍ د مجامعو په غونډه کې د تبریز پوهنتون د ایران له 10 غوره پوهنتونونو یو او د هر اړخیز پوهنتونونو په قطار کې 6 مقام، او د بشري علومو په تولید کې د ایران د غوره پوهنتونونو په قطار کې 10 ځای نیول د دغو ویاړونو یوه برخه ده. همدارنګه د پوهنتون په لویو نړیوالو اتحادیو کې فعال شتون لري، لکه د نړۍ د پوهنتونونو اتحادیه IAU، د نړیوالو پوهنتونونو اتحادیه IUC، او د قفقاز سیمې د پوهنتونونو اتحادیه.
ایزانو د زړوالي له نظره د مشهد د فردوسی پوهنتون په 1928 کال کې جوړ شو او د پوهنځي او تعلیمي مرکزونو د اندازې او شمیر له مخې له 300 هکټرو زیات مساحت لري. د ایران په شمال ختیځه سیمه کې د لوړو زده کړو تر ټولو لوی مرکز هم بلل کیږي. د فردوسی پوهنتون اهمیت او لوړ علمي سویه او د شیعیانو د اتم امام حضرت امام رضا علیه السلام له سپېڅلي زیارت سره دغه پوهنتون نږدېوالی ډېر مغیر ایرانی او په ځانګړي توګه مسلمان محصلین په دې پوهنتون کې زده کړې ته متوجه کړي دي. د مشهد فردوسی پوهنتون په داسې حال کې چې د هیواد په یوه وچه او نیمه وچه سیمه کې موقعیت لري، د خلیط او مناسب هوا شرایطو سره شنه کیمپس لري. د مشهد فردوسی پوهنتون له 2002 کال راهیسې په هیواد کې د لومړي پوهنتون په توګه د پوهنتون د شنه کمیټې او د چاپیریال ساتنې کیمپونو په جوړولو کار پیل کړ، او په 2016 کال کې نوم بدل او په شنه پوهنتون بدل شو. د شیراز پوهنتون چې په 1925 کال کې جوړ شوی، د ایران یو لاسترو او مهمو پوهنتونونو چې دغه هیواد د څیړنیز قطب په توګه هم شمیرل کیږي. په دغه پوهنتون کې 80 د لیسانس پړاوونه، 103 د ماسټرۍ کورسونه، 102 د دکتورا تخصصي کورسونه، او 1 حرفه‌ای ډاکټریټ کورسونه په لاره اچول کیږي، چې اوس مهال د شیراز پوهنتون 14 پوهنځي او د لوړو زده کړو یو مرکز لري چې 100 پوهنځي پکې شاملېږي. د علمي پایلو په اساس دا پوهنتون په هیواد کې د څیړنو په برخه کې یو له مخکښو درو پوهنتونونو دی، او د انجینرۍ په برخو کې د 15 مور پوهنتونونو بیا بلل کیږي.
بیان کیږي Thank you.
په اهواز کې د شهید چمران پانتون چې د جنده شاپور په نوم فعالیت کاوه، په ایران کې د طبي علوم او روغتیایي خدمتونو یو بل لوړ پانتون دی. دا پانتون د هیواد په جنوب لویدیځ کې د لوړو زده کړو تر ټولو لوی مرکز او د ایران له پراخو پانتونونو څخه شمیرل کیږي. د پانتون څیړونکي په 2000 میلادي کال یعنی 1999 لمریز کال کې ټوټل 802 مقالې وړاندې کړي، چې 1350 مقالې په داخلي کنفرانسونو کې او 1090 مقالې په داخلي ژورنالونو او 1545 مقالې نړیوالې دي. دا مهال د اهواز شهید چمران پوهنتون 14 نړیوالې پوهنځۍ او کیمپسونه، 350 ښوونیز ګروپونه، د مطالعې 301 څانګې، 140 ورکشاپونه، 141 لابراتوارونه، 40 محصلینو علمی اتحادیه، 4 علمی پولی او 9 څیړنیز مرکزونه او 1523 علمی پلاوی لري. د اهواز چمران پوهنتون هم په تیره بیا په وروستیو کلونو کې دغه پوهنتون ته غیر ایرانی محصلین جذب کړي دي. د ایران له 2103 پوهنتونونو د دغو پوهنتونونو د نومونو یادول په دغه هیواد کې د علم او ټکنالوژۍ د پراختیا په سمندر کې یوازې یو څاڅکی دی.
بیان کیږي
تهران نخوسوم ایرانی اسلامگان هارابدوتیان هایرن رادیو جام نکلسوم.